افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا زادي رادیو ته ورجیاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي تر پخوا اوس په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي. پایل خبرونه کوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتونکو ونه کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زدونه قیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژن کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سي دي ورستنیو معلومات په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړی سوي دي. 12 نفره شهیدان لرو.
خو لویدیځو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شقه کارونو لاس پورې کړي.
خو شغلی سامی ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. شغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یو ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي پروګرام خپل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپوټي کلب پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پاوز نړیوالې مسابقې تنظیم کړی وی پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کیږي چې ده د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. د به دوی میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پاوڅ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنیت د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پر تله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Afghanistan and there are very well
they way pa Afghanistan ke new fursatuna barabar shawidi aw da sul le para khe hile paida shawidi da yaw muamma kharida kho us mahal da tero kaluno pa muqaisa ham da afghanano pa manske aw ham da simi da hewaduno pa satha kho fursatuna barabar shawidi khagli lenser da unwel che wal de bawar lari taliban ba da sul khabari ukri aw khpal wal skalana jhagda ba pai taw rasawi kho no mawri wel che da tero kaluno pa muqaisa us da afghanistan da sul le para da nadiwal tolane tarmanz ham ghagi ziyata shweda. فرانس پریس خبری آژانس وی په دې ورستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. داکل شوی د چیر روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي کڅه هم د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یو مهمه موضوع وي.
اومردل چې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د پخوانیو کلونو په نسبت اوس په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. په افغانستان کې روانو ناامنیو زیات ماشومان اړ کړي چې درنو کارونو ته مخه کړي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښيي. په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په کورنیو کې د بېوازلۍ او د کارګرو ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاری په دلیل په مزار شریف کې د کارګرو ماشومان شمیر زیات شوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې دغه کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، خو له دوی څخه د جنسي استفادې احتمال هم زیات دی. مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په شمال سون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسولان وایي چې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي او همدارنګ د روان کال وچکالیو په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی سره لدی چې په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومان او کرش میر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګرو ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او لا ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولی دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د نامنې له وجهې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بېځایه شوي، او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلي او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې پاړه وایي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې په هڅه کې دي کارګرو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي، خو دا کار ډیر وخت ته اړتیا لري. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومانو کورنۍ اکثرا په فاریاب، سرپل، بغلان، جوزجان ولایتونو کې د نامنې له وجهې مزار شریف ته کډوال شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د موسیقي پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي، حمید مومند براته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسیو پرمختګونو ته ځانګړې شوې دي. ملیارمن ورځپاڼې لیکلی دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو یولس کسیزه پلاوی ټاکلی دی چې نوملړ او انځورونه د ورځپاڼې په لومړي مخ کې خپاره شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا لس داسې مهال خپور شوی دی چې امریکایانو چې اوس مهال له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي، له افغان حکومت څخه غوښتی دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوي لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوي له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دغه پلاوي کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی، درې ښځې هم شاملې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوصل هسې یو خوب او خیال دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري. ورځپاڼه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوی ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې د ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورځپاڼې په وینا نشي کولی. ورځپاڼې دښمن ته د پاکستان، ایران او روسیې په وجود کې کتلې چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي، خو ورځپاڼې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږ ونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملاً کار وکړي. دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي، خو اکثره خلک پرې خبر نه دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هیواد یې اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو خو دې نه پوهیږي چې د مذاکرات به بریالي وي او کنه. روسپانې د خپل مطلب په دوام لیکلی دی چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې روستۍ کتنې ته وي، چې خلیلزاد هم هیله بخون کې بللی وو.